دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن دوشنبه د امریکا غږ دویمه سهرنۍ پښتو خبرونه اوري زه سید سلیمان شاه خبرونه لولم د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یک شنبه په ورځ د سی بی ایس تلویزیونی شبکې سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې اعتراف وکړ چې لاسلیک شوې توافقنامې له مخې د طالبانو او امریکا ترمنځ پر دوو سری عنصرو موافقه شوې چې باید عملي شي. خو پامپیو ویل چې دغو دوو عنصرو پټ ساتل په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د امنیت په خاطر مهم دي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس ټرمپ د طالبانو له مشرانو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د ملاقات کولو خبر کړی، پامپیو ویل چې دی نه پوهیږي دا ملاقات به کله وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ په دوحه کې د سولې د موافقې د امضا کولو هرکلی کړی، خو په عین وخت کې د رویټرز اژانس د رپورټ سره سم د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا خبره هم کړې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو سره د موافقې د لاسلیک کولو لپاره هیڅ قسم حقوقي او قانوني جواز نه لري. د بهرنیو چارو د وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د سولې موافقه یوازې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو له لارې ممکنه ده او باید چې د ګاونډیانو ګټې هم په نظر کې ونیول شي. د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما مشر غوښتنه کړې چې د افغانستان په جنگ کې ښکېلې خواوې باید د جنگ د پای ته رسولو په خاطر رښتینی ګامونه پورته کړي. د یوناما رئیس تدامچی امامتو د یکشنبې په ورځ په بیان کې ویل هیله لري چې د سولې موافقه به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار هواره کړي. ترکیه وایي چې جټ الوتکې په ادلب کې د سوریې د رژیم د پوځ هوایي مدافع سیستم او د سل نه زیات پوځي ټانکونه ویجاړ کړي دي او د بی پیلوټه ډرون الوتکو په برید کې د سوریې 19 عسکر وژل شوي. د دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ ویل چې د سوریې د هوایي قواو دوه روسي سخت بمباتمان الوتکې هم راغورځول شوي. سوریه وایي چې څلور پیلوټان یې د پراشوت په وسیله ژوندي بچ شو. د پنجشنبې په ورځ د سوریې د رژیم جټ الوتکو د ترکیې څلور دېرش پوځیان په سراقب کې وژلي وو. جمهور رئیس رجب طیب اردوان اعلان کړی چې له روسانو سره د سوریې په سر د جنگ کول نه غواړي، خو روسیه د ځانبي خواته کې. د یکشنبې په ورځ په ایټالیا کې د کورونا د موزی ویروس په پیښو کې 50% زیاتوالی ولیدل شو. د ایټالیا په شمال کې یو لسکولو او خارګوټو کې خپور شوی او د مړو شمیر څلور دېرش ته رسیدلی. د کورونا د ویروس د ټولو ثبت شوو پیښو مجموعي شمیر 1100 رسیدلی او د چین په شمول په 80 هیوادونو کې دا وخت لاته 3000 نه زیات کسان نیولی دي. په ایران کې هم د هغو ناروغانو شمیر د یکشنبې په ورځ 43 ته ورسېده چې په دغه موزی ویروس باندې مړه شوي دي. په داسې حال کې د ترکیې او سوریې د پوځ ترمنځ د مستقیم جنگ امکانات زیات شوي دي. اروپایي اتحاد د بلغاری او یونان سرحدونو ته د امنیتي ساتونکو د لیږلو پریکړه کړې چې د هغو په زرهاو مهاجرینو مخه ونیسي چې د ترکیې په سرحدي لاره باندې اروپا ته د راتګ هڅه کوي. په داسې حال کې چې په سوریه کې په جنگ کې شدت راغلی او ادلب په جنگ کې په لسهاو زره خلک بې کوره شوي دي او د سوریې او ترکیې ترمنځ په سرحدي سیمه کې پناه اخیستې ده. اروپایي مامورانو ویل دي چې د سرحدونو په اوږدو کې د مهاجرینو وضعیت یو غټ بحران رامنځته کړی دی. د یکشنبې په ورځ په بغداد کې د عراق د حکومت پر ضد د یوې ولسي مظاهرې په دوران کې عسکر او پولیسو په مظاهره چیانو ډزې وکړې، یو کس یې ووژه او 40 کسان یې زخمیان کړل. پولیسو وښکې بهونکي ګاز هم استعمال کړل. له بلې خوا تېره شپه دوه راکټونه په بغداد کې د امریکا د سفارت په احاطه سره نږدې لګېدلي دي. د تیرو څلورو میاشتو په دوران کې د امریکا په سفارت باندې د راکټونو دا اوومه حمله وه. د متحده ایالاتو د یوې فدرالي محکمې قاضي د یکشنبې په ورځ حکم وکړ چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په غیر قانوني ډول خپل نږدې محافظه کار ملګری او د ورجینیا د ایالت پخوانی لوی څارنوال کن کوسینیلی د امریکا د مهاجرت او تابعیت د ادارې یا یو ایس آی ایس د موقتي رئیس په توګه ټاکلی او نوموړی د مهاجرینو په د تنګ نظر خاوند ګڼل کیږي. او داسې ښکاري چې جمهور رئیس امام علي رحمانوف په مشرۍ واکمن ډیموکرات ګوند د یکشنبې د ورځې پارلماني انتخابات په تاجکستان کې ګټلي. رحمانوف د حکومت تر ټولو غټ اصلي مخالف ګوند د تاجکستان اسلامي غورځنګ په پورنو انتخاباتو کې له برخې اخیستنه منع کړې وه. دا د سات خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کولو نه یو ورځ وروسته د بندیانو د آزادولو په سر د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ اختلافات څرګند شول. طالبانو ویلي دي چې د دوی 15,000 بندیان باید د بین الافغاني مذاکراتو نه مخکې چې د مارچ په 10مه پیل کیږي آزاد کړی شي. خو د افغانستان جمهور رئیس ویلي دي چې د بندیانو د خوشی کولو په حق له هیڅ ډول ژمنه نه ده شوې او په دې اړه به په بین الافغاني مذاکراتو کې خبري وشي. حکمت سروش د کابل نه راپورټ راکړی دی.
په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک یوه ورځ وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د طالبانو د بندیانو د آزادولو په اړه هیڅ ډول ژمنه او مخکې شرط نشته. خو طالبانو ویلي چې امریکا د دې تضمین کړی چې تر بین الافغاني مذاکرات وړاندې به بندیان آزاد سي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې باید له افغان حکومت سره د طالبانو 15,000 بندیان آزاد سي او طالبان به هم 1,000 تنه بندیان آزادوي.
صلاحیت امریکا نیست. جناب محترم، وقتی که براتون میگم که یه حق خود ارادیت افغانستان است، ما هم برای امریکا سر رهایی بندی ها موافقه نداریم. وضاحت کامل براتون باز تکرار میکنم. این صلاحیت جمهوری اسلامی افغانستان است. تنها و تنها در چارچوب مذاکره همه جانبه این موضوع مورد بحث قرار گرفتن.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له مخې باید د روانې مارچ میاشتې پر 10مه بین الافغاني مذاکرات پیل سي. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره به یو وړ پلاوی تیار کړي. د سولې فعالان وایي د بندیانو د آزادولو پر سر اختلاف باید بین الافغاني مذاکرات له خنډ سره مخ نه کړي.
چا چې هلته تعهد کړی دی، معاهده کړی، امضای کړی ده، اوس به د افغانستان حکومت سره خپل مشکل حل کوي. خو موږ وایو چې دا د دې بانه نیسي چې اوس د دې لپاره بیا بین الافغاني مذاکرات وځنډېږي. او ښه خبره دا ده چې هغو فیصله کړې ده او دا انډیوالان دي، نو دوی په خپله کې سره خبره وکړي.
خو په بین الافغاني مذاکراتو کې به پر کومو مسایلو خبرې کیږي؟ شنونکي وایي د نظام جوړښت د دغو خبرو اساسي موضوع ده چې په دې اړه پایلې ته رسېدل یو ستونزمن کار دی.
چایا جمهوریت اسلامی وی که امارت اسلامی وی او کنه بل عنوان غوره کیږي، په دې باندې به بین الافغاني مذاکرات کې بحث کیږي. بیا تشکیلات به تغییر راځي، په تشکیلاتو د نظام به بحث کیږي او ته په دې اساسي قانون په بعضو مواداتو کې به تغییرات راځي.
په ورته وخت کې امریکا له افغان حکومت سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او همکاریو د دوام په اړه یوه ګډه اعلامیه ورکړه. خو په یو وخت کې له افغان حکومت او طالبانو سره د امریکا هوکړې په څه معنا دي؟
د سولې پروسه، د سولې مذاکراتو پروسه به د افغان دولت تر مالکیت او رهبریت لاندې پر مخ ځي. یو تعهد دغه و، دا په ورسا کې مو ویل، دا په برسل کې مو ویل او دا په ځانګړي ناسو کې او په د کابل پروسه کې متحده ایالاتونه او ناټو د افغانستان د دولت سره ومنل. اما که چیرې بیا د دوهې ناستو وګورو، دوی په خپل تعهداتو نه دی لیدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونامه د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د جګړې د ختمولو لپاره غښتلي او رښتیني ګامونه پورته کړي. یونامه همدارنګه د اورکم د مودې پر غځولو ټینګار کړی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. طالبانو ویلي دي د افغانستان د پاره د نظام په جوړولو به په بین الافغاني مذاکراتو کې مصلحت شي. په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس ستانکزي امریکا غږ ته په ځانګړې مرکه کې د افغانستان په انتخاباتو، د پاکستان په همکارۍ، د ناټو او امریکا سره د احتمالي جګړې په دوام او په افغانستان کې د جمهوري ریاست په وروستیو انتخاباتو د طالبانو رسمي دریز څرګند کړی دی. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار ایوب خاورین د ښاغلي ستانکزي سره مرکه کړې ده. ښاغلي ستانکزي د نظام د جوړېدو په هکړه داسې ویلي دي.
په 10 د مارچ باندې چې په توافقنامه کې ذکر شوی، انشاءالله موږ بین الافغاني کنفرانس ولرو چې په کې د افغانستان د ملت نمایندگان راټولیږي او دا به سره کینی. البته په کوم ځای کې کینی دا جام لا تر اوسه نه ده تین سوی، ځکه چې موږ امریکانو د خو په دې باندې اتفاق نه کړی، دغه سره یو ملک به تینی ګلد به سره کینو.
نوی رئیس جمهور په یو څو ورځو کې په تالیف مراسم تر سره شي، په نهم باندې په لسم باندې خبرې کیږي، نو هغه حکومت به په بین الافغاني مذاکراتو کې څه ونه لري؟
او تاسو به تر معلومات په افغانستان کې انتخابات نه دي سي. هغه کوم انتخابات چې دوی خود لغه انتخابات نه و، هغه په هیڅ بین المللي معیار نه درلوده. او تاسو وینئ چې تر ها څو زره بایومټریک ماشينونه ورکس کی څه سو دغه نتیجې څه چا ورکړي ورته څنګه ده خلګو ورته احترام و نس
قد دا چې دغه حکومت د قوی کیدو مخه د طالبانو جنگ دب کړی و او هر ځلی په افغانستان کې د لسره پیلې دل او د یو دیموکراتیک لاري د نظام د پایښت مخه د جنگ لاري نیول سوی ده او دا په بهرانيانو باندې تپل کیږي چې پاکستان ته اشاره کیږي د افغانستان حکومت او د نورو چارواکو لوري چې دغه یو د سیاست د افغانستان نظام ټینګښت نه پریدي
دا و کابل اداره خو همیشه باید د ډنډوري و هي هغه خونه سویلې چې د ما په مقابل کې د ملت راجکسوي مونږ نه غواړي نو مونږ غواړي امریکا غواړي نه د امریکا غلامانو مزدوران غواړي هغه مجبور دي چې پاکستان ته ګوتونی سي او بل ملک ته ګوتونی سي داخله د موږ په داخلي چارو کې مداخله کوي نو پاکستان په داخلي چارو کې مداخله تاسو وینئ چې پاکستان عملاً له ناتو سره په دې اعتراف کې شامل دی د امریکا ټول اکمالا چې کې د پاکستان لاره کې یغه به څنګه کېدل چې زموږه سپورټر وي او بیا زه دا فکر کوم چې د اتو څلور وختونو څلور ملکونو فوجون د یو پاکستان څنګه دومره سپر پاور دی چې ټول دغه کوي
په انتخاباتو باور لري
زه دا درته وایم چې بین افغاني مذاکرات کې موږ چې دا خبر کوی بین افغاني مذاکرات هغه معنی دا ده چې په دې کې په هر موضوع باندې بحث کیږي هر شی باندې هر نو حکومت باندې چې افغانان موافقه وکړه او اکثریت افغانان په دې باندې موافق او په خوشاله موږ به ان شاء الله غته احترام لرو
یعنی که اکثریت افغانانو دیموکراسي او د انتخابات او عمل د افغانستان د حکومت د ټاکنې لپاره و مانو طالبان به هم انتخابات کوي
تاسو د څو اصل دی یو خدای دې چې افغانستان ملت اکثریت نفوس د افغانستان ته به تر مونږ چې مسلمانان دي ټول افغانان په اکثریت سره اسلامي نظام غواړي په افغانستان به دې شک نشته موږ په دې باندې قانوني چې اسلامي نظام باید راسي
چې یو اسلامي نظام ایا دا د قطر کې امارات ده د سعودي کې شاهي نظام ده په ایران کې د اخوندانو حکومت ده تاسو څه ډول اسلامي نظام په افغانستان
کې دغه اسلامي نظامونه چې همیشه بحث په باندې کیږي دغه اکثرا د ژورنالستان خبرنګاران یا ملکونه هم دغه ناری وایي چې اسلامي نظام به کوم رقم لا به د ایران یا به د بلی اسلامي نظام یو اسلام ده دا نه ده چې د ایران اسلام ده د سعودي اسلام ده د اسلام قوانین یو قوانین دي
دا
سیاست ولان دي چې د دې نو دغه فرق ورکی څوک یو قسم کې څوک بل قسم موږ به ان شاء الله د سي حکومت باندې موافق چې هغه اسلامي شرعي نظام په جګه کې زمونږ د افغاني عنعنات او کلتور سره برابر دي غو مطابق دي شې موږ به د چا کاپی نه کوجه د کومل کاپی ده د کومل کاپی
مثلا د مثلا په ترکیه کې انتخابات کیږي په پاکستان کې انتخابات کیږي په ایران کې انتخابات کیږي په دې پرته د دینو عربي شاهي کورونه نه نور پاکستان
اسلامي وایي زه د حق باید افغانستان خلکو ته ورکو چې د میس پر باندې دوی څه فیصله کوي څه شي کوي څه رقم نظام غواړي څه شي غواړي کېدلی شي افغانان د میس پر باندې د توافق کې چې موږ امارات غواړو موږ ورته احترام لرو کېدلی شي یو بل سیستم ځان ته برابر کړي
که چیرې ته بهرنی قواوې له افغانستان ونه وځي دغه موافقتنامه او تړون ختم دی
ما د موافقتنامې مطابق خارجي قواوې باید افغانستان ووزي او کو نه ووزي نو به د جنگ دوام کوي بیا به مونږ باسو په زور باندې
دغه قطر کې په تر ټولو لوی اډه ده په سعودي کې ستا په تر ټولو جنگي په نورو ګنشمن اسلامي وادونو کې ستا په کومه یاد کې نه
زه نه غواړم چې خارجي قواوې په نور ملکونو کې دغه بحث وکم ځکه هغه دغه داخلي موضوع ده او دا زما وظیفه هم نه چې خبرې خو مونږه تر کوم چې زموږ مسولیت دی موږ په افغانستان کې خارجي قوتونه نه پریږدو خارجي قوتونه بل افغانستان او ځکه افغانستان نه وځي ما درته وځ دا موږ مجبور کړی د مذاکرات مې سترغلی خو کو دوی ونه وځي بیا به موږ بیا به دوی په زور افغانستان وځو دا مجبور په سره د افغانستان
ته کړی بیا ساس په چې کله د بین افغاني خبري کامیاب شي طالبان هم د افغانستان نظام او د حکومت برخه شي که ساس نه هغه وخت غوښتنه وسی د اډو
تاسو امریکا ځواکونه تورک دا به موږ ملت ته دغه وخت د حکومت او دغه وخت د ملت فیصله ده چې دوی غوړي کنه غوړي او هغه به دغه شرایط او دغه حالات مطابق به فیصله په باندې کی اوس خو خبر کې وخت به زوایم چې اډو ته به ضرورت کې به نوې ضرورت اولا خو دا اډې خارجي اډې چې د هر بل ملک خارجي اډه په بل ملک هغه عموما په ګټه نه وي په تاوان کې ځکه هغه ملکونه کې نظامی لحاظ نه سیاسي لحاظ اقتصادي لحاظ په خپل باندې خپل انفلوئنس لري دا شی موږ نه غواړو همدغه چې موږ د شر کاله جنگي ګول امریکانو سره همدغه چې باید دوی افغانستان په وځي باید پر شکل شي
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري د افغانستان امریکا او ناتو د ګډ اعلامیه په اساس کچېر طالبان د سولې په تړون سم عمل وکړي نو تر راتلونکو سوار لسمیاشت پورې به ټول بارني عسكر د افغانستان نه ووزی ممتاز بهیر
د کابل نه راپور شاکړی دی.
د شنبه په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون له لاسلیکولو سره هممهاله افغان حکومت، امریکا او ناتو یو ګډه اعلامیه نشر کړه چې پر اساس یې امریکا به پر اتلونکو سلور نیمو میاشتو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې لګړی ارزونې سره سم او د افغانستان امریکا ترمنځ د ګډ تصمیم له مخې به امریکا متحدین او ائتلافي ځواکونه به د ګډې اعلامیې له نشرېدو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق له لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې له افغانستان څخه د خپلو پاتې ځواکونو ویستل بشپړ کړي او د طالبانو له لوري متحده ایالاتو سره د شوي توافق عملي کېدو ته په کتو به امریکا له پوځي هډو څخه خپل پاتې ټول پوځیان وباسي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده او اوس افغان ځواکونه د دې ظرفیت لري چې په خپل واکتوګه د خپل هیواد ساتنه وکړي. دا دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان امریکا غکته ویل
نمکنونم بیشتر از 90 درصد
هم دا اوس په افغانستان کې د تروریستي ډلو په خلاف ل 90% څخه زیات نظامی عملیات د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو لخوا کیږي. دا ولتیا او ظرفیت اوس د افغانستان په امنیتی او دفاعي ځواکونو کې شته. هیڅ اندېښنه په دې برخه کې نشته او د افغانستان خلک دې پر امنیتی او دفاعي ځواکونو او د دوی پر ظرفیت باندې اعتماد او باور ولري.
اعتماد او باور داشته باشند.
ناتو او امریکا ټینګار کړی چې له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو وتل د سولې توافق پورې او د افغانستان شرایطو پورې تړاو لري. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که طالبان د سولې د تړون پر شرایطو عمل ونه کړي نو له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو نیټه به وغځول شي. خو دا د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د تړون شرایطو پورې تړلې ده. که چیرې دا شرطونه پوره نشي نو ښکاره ده چې دا نیټه به هم بدلیږي. د ګډې اعلامیې له مخې امریکا به پر راتلونکو کو سوارل سومیاشتو کې د افغان حکومت په همغږي سره په افغانستان کې د القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلو او کسانو پر ضد چې پر امریکا او متحدینو یې برید وکړي خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیا او تپکتو په وسوخ کې په افغانستان کې په زیات شمیر د بهرنیو ځواکونو حضور ته جدي اړتیا نه لیدل کیږي. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو مثبت ګام وباله او ویل
زه فکر کوم چې دغه ټاپ نامه څنګه دا د سولې لپاره یو ډیر غټ ګام هم څه او نور وخت د جګړې نه ساتل ستاله جګړې کې نتیجه ورنکړه چې د طالبانو مستدي باندې مسئل دی چې دوی نشي کولی دولت شکست ورکړه او دا د دولت ورسي دوی باندې دوی هم پوه دي غیر لیدنه چې دواړه طرفه په افغانان دي دواړه طرفه مسلمانان دي سره کښېني لاره وسنجي چې په دې مملکت کې او ارامي راشي څه لاره څه نوره کوم بچی نه.
که څه هم په ګډې اعلامیه کې امریکا ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو د روزنې تجهیز او د هغوی د پیاوړتیا او ورته د سلا مشورو ورکولو لپاره به په کلني ډول د مالي ملاتړ غوښتنه کوي خو ښاغلي امرخیل وویل چې پر دې سربیره به هم د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به له افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې کموالی راشي. اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 12000 بهرني عسکر حضور لري چې لویه برخه یې امریکایي سرتیري جوړوي او تر ډیره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزنې، تجهیز او هغوی ته په سلام مشورو ورکولو بوخت دي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که طالبان د زندانیانو په خوشې کولو ټینګار کوي نو د افغانستان د حکومت سره تر مذاکراتو مخکې داسې شرطونه د منلو وړ نه دي. حمدالله محب د امریکا غږ سره په مرکه کې دا هم ویلي دي چې د زندانیانو د خوشې کولو صلاحیت د افغانستان د حکومت صلاحیت دی. دا مرکه د امریکا غږ خبریال رحیم ګل ساروان کړې ده.
پرون د امریکا او د طالبان ترمنځ په دوحه کې هوکړلیک لاسلیک شو. په دغه هوکړلیک کوم داسې ټکي دي چې تاسې اندېښمن یاست او انتقاد پر لرئ؟
اول خو تر ټولو مهمه دا ده چې دا د امید یو وخت دی. موږ د دې لپاره امیدواري لرو چې دغه هوکړلیک د دې هغه انجام د افغانستان لپاره د یو دایمي او تلپاتې سولې وي. حتماً چون دا اوکلریک مونگا و دا طالبانو ترمنز نو از مونگا دا پار بازی اندخنی شتا خو آغا شایاندی چی بی مونگا فکر کهو چی دا دولت دا او دا طالبانو ترپنز تا مذاکره پا وقت که کولی شو چی حالی کو
امارات چکی پا دا اعلامه کرا غلی ترسنگ دا امیر شوی دی چی دوی با ویزه پاسپورتونه هغه کسان ته نور کی چې امریکا ګواهی دا د اندېخني ټکی دي تاسو
خبره دا و چې مونږ خو یو ملاحظه هم دا و چې باید نوم نه یاد شي خو دوی یو حقوقي بیس دې د پاره درلودلو چې چون طالبانو اصرار کولو دا نوم یاد شو مګر ماغه مهمه خبره دا ده چې امریکایانو په قوس کې د پاره لیکلی و چې مونږ نه پیژنو هر ځای کې چې د دې نوم یاد شوی دی په هغه ځای کې تاسو بور سره وینئ چې لاندې تر لاندې ذکر شوی چې دا د چون د دوی اصرار دی په یو نوم باندې یادیږي ولې دا نوم مشروعیت نه لري د نظام مشروعیت نه لري
او دا د پاسپورټونو موضوع د ویزو ورکولو موضوع
خو بغیر د یو مشروع حکومت نه بغیر بل څوک دا کار کولای نشي که څوک یې ایشو هم کې ویم کوم ځای کې قابل د قبول نه یو سره مونږ امیدواري د دې لرو چې طالبان هم سولې ته په واقعي توګه هڅې وکړي او د افغانستان د خلکو غوښتنو ته تن کیږدي او دا کار کیدونکی دی یعنی سوله افغانستان ته راتلونکی ده بهتره به دا وي چې طالبان هم دا ومني او فکر کوم چې انشاءالله هماغه خواته روان یو
لس ورځې بین الافغاني مذاکرات ته په دې کې وخت ورکړ سوی دی په لس ورځې کې بین الافغاني مذاکرات فکر کوي شروع کیدونکي دي
مذاکرات خو ډېرې مرحلې لري د اولې ورځې نه ډېر مستقیم هغه عمق ته موضوع ته نه ننوځي تر څو پورې چې مونږ د دې مذاکرې اجنډا سیټ کوو نور موضوعات ورته کوو مونږ امادګي نیولی شو یعنی مونږ ډېر په کمو ورځو کې حتی د اورکام د پاره د دوی مونږ ډېر په کمو ورځو کې امادګي ونیوله چې کله معلومه شوله چې دا کار کیدونکی دی په 15 ورځو کې مونږ وتوانېدلو چې ټولو قول اردوګانو سره د ټولو پولیس د امنیه قمندانانو سره د امنیت رئیسانو سره د والیانو سره د ټولو سره هماهنګي وکړو که سوله راتلونکي او د سولې لپاره د امادګي نیول لس ورځو کې هم مونږ نیولای شو
یعنې لسم د مارچ تاسو خپل پلاوی ټاکی سي
ولې نه
په دغه هوکړلي کې یو بل ټکی اضافه سوی چې 15,000 زندانیان به افغان حکومت د طالبانو خوشي کوي او طالبان به 1,000 زندانیان دې سره موافق یاست
دلته باید یو وضاحت ورکړو هلته داسې ذکر شوي دي چې دا د طالبانو غوښتنه ده او امریکا به د دې لپاره چې د دوی د غوښتنې ته هرکلی ووایي یو مذاکره د افغانستان د دولت سره فراهم کوي یعنی دغه خبره په دې کې کوم هوکړه ورسره نه ده شوې چې دا کار به حتمي کیږي چون دا صلاحیت د افغانستان د دولت دی او د افغانستان دولت د دې لپاره چې دغه هوکړې ته مونږ یوازې دا موضوع نه یو پلاوی هم ټاکلی دی چې په دې او په نورو موضوعاتو باندې خبرې وکړو خو که چېرته طالبان په دې اصرار کوي چې هغه دا کار وشي او نه غواړي نو فکر کوم چې د دوی دغه نیت د سولې لپاره کېدای شي دومره واضح نه وي چې مونږ فکر کوو که چېرته واقعي سوله غواړي دا رقم پیش شرطونه امکان پذیر نه دي
یو اندېښنه وجود لري چې افغان سیاسیون ډېر مخالفتونه ورسره لري فکر کوي چې د سولې دغه بهیر به دغه سیاسي مخالفتونه متضرر کړي او کنه
د سولې په سوله کې ټول سیاسیون سره متحد دي دا د ټول افغانانو غوښتنه نه تر هغه ځایه پورې چې ما د سیاسیونو سره خبرې کړي دي که نور ځایانو کې اختلافات لرو ولې ټولو دا خبره کړې ده چې په سوله کې مونږ سره متفق او متحد یو او غواړو چې افغانستان ته یو تلپاتې سوله راشي
او روسي پوښتنه خلیلزاد سره مو ساړي کې څه ډول دي
ډېر ښه د سولې پروسه خامخا ډېره مغلقه ده په دې کې جګیوټیټي راځي او زمونږ د خوانه هم مونږ د افغانستان د ولس د منافعونه دفاع کوو او د هغې دپاره د هر رقم ټنګ موقف نیولو ضرورت یې په هر وخت دولت مجبور دی چې دا کار وکړي د هر سره په خپل مو د خلکو ګټې زمونږ لپاره تر ټولو مهم مطرح دي ولې مونږ د امریکا سره ډېر ښه روابط لرو زمونږ یو متحد دی شریک مو دی په دې برخه کې او په ګډه مو ورسره ډېر کار کړی دی او د دې نه وروسته هم د دې توقع لرو چې ورسره کار وکړو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري د سوریې حکومت ادعا کوي چې په ادلب کې نور سیمې نیولې دي خبریال ایڈوار یرانن د قاهره نه رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیه او روسیې ترمنځ تاوتریخواله جوشېدو ته دوام ورکوي، انقره وای په تیرو څلورو ساعتونو کې د ترکیې بل عسکر وژل شو. په دې سره په تیرو څو ورځو کې د وژل شوو عسکرو شمېر څلور دیرشو ته ورسېد. ترکیه هم ادعا کوي چې د سوریې د حکومتي قواو ګڼ شمېر غړي وژلې دي او په غچ اخیستلو کې د سوریې د حکومت نظامي موټرې او د کیمیاوي وسلو فابریکه تباه کړې ده. ځینې راپورټونه وایي د ترکیې د ډرون په حملو کې د حزب الله د ملیشو تقریبا لس تنه غړي وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د شنبې په ورځ پلویانو ته په وینا کې له روسیې نه وغوښتل چې له سوریې نه ووځي او اجازه ورکړي چې د جمهور رئیس بشار الاسد سره موافقه وکړي. دوی ویل د سوریې د خلکو او نه د اسد په غوښتنه ترکیه سوریې ته ننوتې ده. اردوان زیاته کړه چې ترکیه د خپلو څلور دیرشو وژل شوو عسکرو غچ د سوریې له قواو نه واخیست.
2100 üzerinde rejim unsuru
رجب طیب اردوان ادعا لري چې ترکی عسکرو د سوریایي قواو څخه باندې 2000 پرسونل وژلي دي، د 2000 نظامي موټرې تباه کړې دي او د حلب ختیځ په لوتې د کیمیاوي وسلو په فابریکه باندې بمباري کړې ده. د سوریې دولتي تلویزیون د کیمیاوي وسلو د فابریکې لګېدل رد کړل او ورباندې ملنډې وهلې. که دغه راپورټ رښتیا وي نو د دارنګ حملې دود به په حلب کې 2 میلیونه خلک وجلی. اردوان چې د وزل شو عسکرو په جنازه کې برخه اخیستې وه ویرجنو کسانو ته وویل ترکیه په سوریه، لیبیا او نورو هیوادونو کې جنګ کوي، ځکه په تیر وخت کې دا کار کړی دی او په راتلونکي وخت کې به نور عسکر ووژل شي. په زرګونو مهاجر د شنبې په ورځ د یونان سره د ترکیې په سرحد کې راټول شوي وو. له هغه وخت کې بهونکي ګاز نه باید وتښتې چې یونانی قواوې استعمال کړي چې د یونان خاورې ته د دوی د ورننوتلو مخه ونیسي. اردوان د شنبې په ورځ ویلې 3000 مهاجر د یونان خاورې ته ننوتې دي او کېدای شي چې دغه شمېر له 15 نه تر 1500 تنو پورې ورسیږي. دوی ویلې د دې لپاره چې د مهاجرو د بهیر مخه نیول شوې وي، آلمان باید ترکیې ته پیسې واستوي چې د مهاجرو د ستونزې غم پرې وخوري. چې له دمشق نه تر حلب پورې رسیږي د یاغیانو په کنټرول کې ده. دمشق په دې وروستیو وختو کې د لوی لارې د وروستۍ برخې بیرته نیول په جمع جو سره ولمانځل. داسې ښکاري چې د ترکیه او د روسیې د نظامي مشاورانو ترمنځ خبرې ناکامه شوي چې د اوربند په باره کې موافقې ته ورسیږي. که د بهرنیو چارو وزیر مولود چاولوس اوغلو د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل جمهور رئیس اردوان به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د مارچ د میاشتې په 15 نیټه ملاقات وکړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کونړ او ننګرهار کې د داعش او طالبانو دوه ډلې حکومت ته تسلیم شوې دي. دا د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو نه وروسته لومړی وسلوال دي چې حکومت ته تسلیمیږي. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
د کونړ چارواکو نن یک شنبه هغه 24 وسلوال رسنیو ته وښودل چې ویلې د داعش ډلې غړي دي او د څوکۍ په دیوګل دره کې د حکومت په ضد جګړه کوله. دغه سیمه د داعش ډلې لوی مرکز ګڼل کېږي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وایي په تسلیم شوو کې یوې د داعش ډلې قومندان، درې سر ګروپان او پاتې نور یې وسلوال غړي دي.
همدغه د داعش جنګیالي تقریبا 24 کسان نن د داود الله سره یوځای شو. قومندان یې کرامت الله راکټي تخلص ده، دې تر مشرۍ لاندې او درې سر ګروپان دي او نور یې عادي جنګیالان دي. نن یې
والی وایي څو ورځې وړاندې څلوېښت داعش حکومت ته تسلیم شوي او په دې تمه ده چې د دغې ډلې نور غړي له جنګ سره مخه وکړي.
زه باور یم چې دا لړۍ به دوام لري. د مګر نتی او کشمیر اورګانونه په دې برخه کې دوی ته مسیجونه رسېدلي دي.
دا امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک وروسته لومړنی طالب او داعش جنګیالي دي چې حکومت ته تسلیمیږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. د ماخام تر 8 بجو تاسو په لوی خدای سپارو. ورځ مو په خیر.